د روانې خبرونه په دوام کې اونیز باس 25 دقیقې لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي. خو اوس څو لنډ خبرونه. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاصه شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لورې د یوه پاکستاني پوځي د وشل کېدو او دو نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان لخوا بنده شوې وه. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانا وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران د تسلیم خبری آژانس د راپور له مخې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مسی عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مسی عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال و من سره لیدلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د همجز بازانو په یوه کلب کې تیره شپه یوه 22 کلن وسلوال 15 تنه وبشتل او ووشل. په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شول. او راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوي بی پیلوټ الوتکې تولید او د اوکراین په جګړه کې وکاروي.
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی کونه که افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 25 دقیقه بحث ته چې زه احمد تکل کوربایم خرغلست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي. او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي. خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 25 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستوال شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعی احکام جاری کړي، که څه هم تر اوسه پورې د قصاص موارد یا داسې موارد چې په هغو کې د متهمو یا مجرمانو لاسونه او پښې پریشي نه دي لیدل شوي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي.
سلامونه.
دی په افغانستان کې متأسفانه شریعت او اسلامي نظام حاکم دی او نه هم کوم چې طالبان کې د شریعت په مطابقت باندې وضعیت نه خبر شو چشتو آیا در محل ویجتل سنترمول شیان علمی
میرمن بارکزی مونږ ستاسو خبرې ډېرې ښه ناورو. یو څه د تلیفون اړیکه فکر کوم چې ستونزمنه ده. کلک خپل موقعیت بدل کړئ او بخښئ او بیا خپلې خبرې پیل کړئ کیدای شي. فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زموږ اړیکه پرې شوه. خو ښاغلی مختار راسره دی، فکر کوم چې زمونږ اړیکه ورسره جوړه ده، زما همکار وای. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقوقو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، خو لږ تر لږه د درو د مواردو په اړه جزئیات مو واوریدل، نو دا ستاسو له نظره فکر کوي چې په څه ډول سره طالبان نړیوالو ته په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ترڅو د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري، خو اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د حقوق درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو قدونو له متن او بطن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې یو نظام ولري، اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې په نړیوال خپل مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولای په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډېر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ، حتی د بمونو مور استعمال
کړ. مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصاً غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو حقونو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟
قطعا هم داسې دی. کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه درغلی چې تاسو د یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانینو مراجعه وکړو یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصولو ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نسي ورکولی. موږ نشو کولی چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. لبل اخر یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې یو نړیوالو نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا ووځي او په افغانستان کې بیا وروسته د حدود نافذولو کار شروع.
ډېره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده. مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه نه پوهېږم تر کومه حده پورې تاسو زما خبرې واورېدلې، خو زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملي کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپل په شریعت باندې ډېر نه پوهېږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حقي حرمت په شریعت کې نشته، او په شریعت کې دا خبر هم نشته چې یو څوک چې د یو چا خپلې هغه ته معافیت د یو ګناه او جزا نه ورکړل شي او ځینی بیا ورته زمینه د تطبیق د حکم ورته برابر شي. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی وسی. متاسفانه نن موږ نه پوهېږو چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفاف حسابدېه نظام وسی چې او خپل امیر خلکو ته جواب دی وسی. شریعت خو دا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي، او په شریعت کې خو جبر هم نشته، زور هم نشته، تحدید هم نشته، تحریف هم نشته. دغه شاید چې نشته مګر نن سبا طالبان کوي.
مېرمن بارکزی،
په افغانستان کې اجازه راکړئ، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې تر ټولو د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی، یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوې چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی، خبره همدغه ده، مخکې ښاغلی حاتف هم همدا خبره یاد کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضات او لخوا څخه یا د یو هغه کس لخوا څخه چې انسلاک قضایي ولري اخیستل کیږي نه. په یو کله کې په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کې د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي. دا خلک چې په عام مازار کې کې نه یو ورېښته ورته لنډې کوچنۍ کې دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلا د چیرته ده یا موټر د چیرته ده. په اسلام کې خو دا شی نشته کنه چې د یو چا سلا یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویخته ور باندې وخره، په اسلام کې خدا شې نشته چې تاسو باید، یعنی دا یو شرعي حکم دی او که چیرته یو څوک ویخته ولري نو باید ویخته ورته وخره شي یا د ګری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس پورته کړئ او مطلق پردی ښځې چې نه تاسو ته محرم دی، نه حق ور باندې لرئ، نه نفقه یې ورکوئ، نه امنیت ورته نیسئ، نه کار ورته برابروئ، نه درس ورته. دا هغه شیان دي چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنه دا ده کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلئ محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشحاله شم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دین روسه خو په خپل
د افغانستان
مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې خی تاسو نه متوجه شوي، دا په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاد شوي چې تاسو ویلي، ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پری یو او نه غواړو چې په احکامو کې مونږ داخل اوسو. په هر صورت ورزو د ښاغلي مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په طالقان خر کې په درو وهل شوی دی، نه دیرش دوری هر یو جرمونه یې ظاهرا دا ښودل شوي چې زنا او له کوره تیښته او غلا، او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوي، همداراز مخکې له کندهار مو راپور درلوده چې په درو وهل شوي همدغه د دیرشو څلوېښتو نه دیرشو درو ترمنځ په دغه کچه احکام صادریږي. څومره مطمئن یاست تاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي، او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهېږي، دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي. دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او په اکاډمیک او څیړنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو کو، فکر کوم چې دا هغه زموږ بس انحراف خواته وړي. دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی، همدا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي، په موریتانیا کې قصاص کیږي. د ده تفکیک چې دا والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د ده تفکیک باید څوک وکړي، د چا له طرفه وشي، قوانین څه رقم باید تطبیق شي. تر ټولو د مخه لاره دی چې اسلام قطعا ده ته اجازه نه ورکړي چې یو سړی په لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه.
مختار صاحب، دا پیښې شوې دي، دا پیښې عملا راپور ورکړل شوی، نه یوازې په ازادۍ راډیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو په لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي، او د اوس له کوره د تیښتې په تور. اول که دا هم واضح کړي چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي، نه دیرش دورې یا دیرش دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې خپل خبرې لړۍ میل کم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع. تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوي، شریعت دا وایي چې ته په شریعت خبره کوي، ته په خپله په شریعت برابر یې، ستا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوری لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی می افغانستان ته اړین او ضروری دی. مخکې مې وویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. یو ملي اجماع د کارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسي منځته راوړي، او هغه ملي اجماع وشي ته چې د اسلامي اصولو تر سوری لاندې قوانین نافذ کړي. تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلی او په درو وهل شوی، زه فکر کوم اوس اساسو شرایطو کې د ده وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې شوی، افغانستان د بهتر د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامي ملک دی، خلک مسلمانان دی، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه میرمن برکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړه چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا وایم چې مراجعه وکي او مطالعه وکي. مراجعه کوم چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې هغه ساقط کې دی یو وخت لپاره چې وای ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی بیا یې سبا تطبیق کړي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپله شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکوو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکوو او ګناه نه ځان بې خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته یې عادي خبره ده.
کوم اساس تاسو وایئ چې طالبان دا وړتیا نه لري یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د غید تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولري. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو لخوا تاسو اول وګوري متعدد اداري دي چې دی ځان ته دغه اختیار ورکوي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا کچېته البته دغه شیان دي چې موږ هدا اقل ووم لیدل په دې باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو، ځان څوک شي نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوانه لک په چوکۍ باندې کېنول شوی، لاس او پښې ورته تړل شوي، او وخته د امر بالمعروف یا په هماغه محل کې د یو مولوي یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قیچ کیږي، دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاری ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او هم باید جواب ووسي، او هم باید جزا وویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابینځ کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یاڅي، یا هم شخصي زندانونه ډېر لري چې په شریعت کې شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته، او هغه صرف د پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایي چې تاسو دا شی شته او کنه، چې دا دیته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیسته کیږي، صحیح، چې دا په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شاید شریعت خپله منع کړی او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اتادی په دینو پیږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي مغه اوکت کمیسو پرتوک نه و چې هغه بیا څومره لنډي څومره اوږدې، هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکامو او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نه د قران دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې د خپل قران معنا نه پیږي تلاوت کې هم اشتباه او صح ورنه کیږي، یو ځل نه په قراتو باندې بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دی شریعت نه دی او دی شریعت نه راوتلی دی، او زه په شی باندې قضاوت کوم، زه نه قاضی یم او نه ځان ته دا واک ورکوم. حکم څه چې وینم اورم
هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار ستاسو جواب.
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضی نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي. کله چې په قضاوت نه پوهېږي او په اسلام نه پوهېږي، نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعا به د پوهېږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعاتو متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواک ونیسئ. تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د ده لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري، هر څه دی چې په خوله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط وویل او هلته پرتوب نه و، اما لونګ و. اسلام تا ته وایي چې که لمونځ کوې ستا لونګ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خواړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت یې ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قمندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زره کسان له منځه وي. په دې لحاظ په
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې دا احکام چې دا کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي، د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي؟ آیا دا خلک دا صلاحیت لري؟
نه قطعا نه لري. قطعا دا څوک حق نه لري لارې کې یو سای ودروي، په مخ یې ووهي، ویښته یې ټول ووهي، دغه مونږه محکومه وو. دلته زه هم د دغې کسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا بېدوره نافذ کېږي، هلته محاکم وجود لري، اسلامي محاکم وجود لري، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین، پخوانی قوانین د فقه له لحاظ د دیوبند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اثرات لاندې نه اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کیږي،
دا خبره مختار صاحب را لنډ کړئ په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي، مهرباني وکړئ.
فقط زما آخری موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې د اسلام له ادرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډېره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی، فقط یوه دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو، مهرباني وکړئ.
د فکر کوم هر څوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب په رقم باندې په اروپا کې ناست دی او شریعت چغې و نارې وهي، ښه به دای چې دوی هم یو ځلې خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او وګوري چې د افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست، خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې، مکتب باندې، تعلیم باندې، دوری وحل کیږي، شخصي زندانونه ساتل کیږي، او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه ښه او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویښ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرچ شي، یا ایران ته خرچ شي، یا پاکستان ته خرچ شي، او یا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه.
فکر کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبا، نه طالبانو اسلام راوستي په افغانستان کې او نه ساتې شي، دوی د بدنامۍ لپاره راغلي.
ډېره زیاته مننه.
نام شو ورسره اسلام.
افغان سیاستوال شکریا بارکزی او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانو تر بل خبرونه د خدای پامان.